په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخله چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو. د قرغیزستان حکومت طالبان نوم د تروریست ډلو له فهرست څخه لری کړ. د قرغیزستان بهرنیو چارو وزیر جین بیک کولوبایف پرون ویل بشکک دا اقدام د سیمه ایز ثبات د ټینګښت او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخولو په مقصد کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له بشکک څخه مننه وکړه چې د طالبانو نوم د قرغیزستان د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د قرغیزستان د لوی څارنوالۍ دفتر د تېرې اونۍ په پیل کې د هغو شلو ډلو نوم لړ خپور کړ چې تروریستي ډلې بلل شوي دي، خو د طالبانو نوم پکې نه و شامل. قزاقستان هم د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې طالبان د تروریستي ډلو او سازمانونو له فهرست څخه وویستل. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې پالي، خو له دې سره سره تر اوسه هم د ګاونډیو او نورو هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي ټول هغه افغان کډوال بند خوشي شوي دي چې جرمني تېره اونۍ افغانستان ته ډیپورت کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین امپرون د جرمني له خبري آژانس سره په خبرو کې وویل دا کسان وروسته له هغې خوشي شول چې کورنیو لیکلی ضمانت ورکړل چې دوی به نور هیڅ ډول جنایت نه ترسره کوي. جرمنی د بشری حقوقو او د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په مسایلو کې د مخالفتونو له کبله د طالبانو له حکومت سره رسمي اړیکې نه لري، خو له دې سره سره د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ 28 تنه افغانان چې د جرمني چارواکو په وینا په جنایي قضیو کې محکوم شوي وو په یوه الوتنه کې افغانستان ته واستول. د قطر الجزیرې تلویزیون راپور ورکړ چې قطري چارواکو په دې برخه کې د طالبانو او جرمني ترمنځ منځګړیتوب کړی دی. په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د لومړی ځل دی چې له اروپا څخه په دومره لوی شمېر افغانان افغانستان ته ریپورت کیږي. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان کډوال لخوا د یو جرمني پولیس له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو د استولو موضوع په دې هیواد کې تاوده بحثونه پارولی دي. منتقدان اندېښمن دي چې افغانستان ته د افغان کډوالو ډیپورت کول ښایي د بشري حقونو د پراخو سرغړونو باعث شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP څنګه اټکل کوي چې د تیرې می او روانې اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سخت ناامنۍ سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي دي چې په دې ډله کې هغه 2.4 میلیونه خلک هم شامل دي چې د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د WFP د راپور له مخې په افغانستان کې اوس مهال څه کم 4 میلیون خلک له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 5 کلونو کم عمر 28 لکه ماشومان هم شامل دي. اروپایي ټولنې د ژمي له رارسېدو مخکې د اوکراین له زیانګالو خلکو سره د مرستې نوې بسته اعلان کړه. د بودیجې، بشري سرچینو، بشري مرستو او د بحرانونو د ادارې په چارو کې د اروپایي کمیسیون ویاند بالاز اویواري د 40 میلیون یورو یا 40 میلیون ډالرو په ارزښت دا مرسته پرون په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون په یوه خبري غونډه کې اعلان کړه. ښاغلي اویواري زیاته کړه چې دا پیسې به د زیانمنو ودانیو د رغونې، د برېښنا او د سونګ توکو د برابرولو او اړو خلکو ته د استوګنځایونو د جوړولو پر چارو ولګول شي. ویان همداراز یادونه وکړه چې شاوخوا 5 میلیونه یورو به په مولداویا کې له دیرو اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره ځانګړې شي. دا مرسته د اروپایي کمیسیون له هغې 1 میلیارد یورو بودیجې څخه چې د 2022 میلادي کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل وروسته د اوکراین لپاره په پام کې نیول شوې ده ورکول کیږي. داسې مهال چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر اوسه 2 میاشتې پاتې دي، د انتخاباتو لومړۍ رای پاڼې پرون د پوستې له لارې یو شمېر رای ورکوونکو ته ولېږل شوې. دا رای پاڼې په شمالي کارولینا ایالت کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهم ډګر ګڼل کېږي د شاوخوا 130 زره غیابي امریکایي وګړو په نوم استول شوي دي، خو د ټول امریکا په کچه د انتخاباتو د پایل سمبولیکه نه خبروي. د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې شاوخوا 55 میلیون امریکایانو برخه اخیستې و. سګنی انتخابات چې د ولسمشر د امرستیالې کاملا هاریس او مخکېنی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به ترسره شي، لا له اوسه یو حساس پړاو ته رسېدلی دي. تمه ده چې دواړه کاندیدان به د سپتمبر په 10 نیټه د لومړي ځل لپاره په یوه تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. په دې اړه به د سیاسي چارو د یو شنونکي نظر هم واخلو.
ملګري ملتونه هیڅکله د نافذه قوه نه لري، یعنې دا هغه سازمان نه دی چې د خپل اوامر یا خپلې پرېکړې هغه عملي کړي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي د غلام خان بندر له لارې افغانستان سره سوداګري اوس پراخه شوې ده.
د غلام خان په بارډر باندې یو مسالې د چراش ډېر په زیوتا او د سکین یو دا و راش په زیوتا په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړې دي. میز د حکومت نه دا غوښتنه کی چې د سکین نه دا ډبل شي.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د زړو راډیوګانو له پرزو سره زر راباسي.
په میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه دوه زر میلاویږي.
او د غزې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. دوی په یو ګډه اعلامیه کې چې پرون خبره شوه پر طالبانو همداراز غکړې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ته اجازه ورکړي چې بیا افغانستان ته سفر وکړي. پر ریچارډ بنت طالبانو افغانستان ته پتلو بندیز لګولای دی. نو تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون یو شمیر هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځندوي چې د ښځو حقونه محدودوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د اگست په 28مه په څلورو فصلونو او 15 دیرشو مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د رات سرګندېدو پر سرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې د نړیوالو له ګڼو نیوکو سره مخامخ شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت پرون هغه اعلامیه خبره کړه چې په دې سازمان کې د جاپان د سفیر کازویوکی یامازاکی لخوا خبره شوې ده. یامازاکی چې هیواد یې د محل د امنیت شورا دورهی مشري کوي د جاپان او د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون د دې شورا د 12 هیوادونو په استازیتوب ویل دي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا په دې ورستیو کې د امر بالمعروف د قانون د انفاذ لپاره ډېره اندېښنه لري. اکوادور، ګیانا، مالټا، موزمبیق، سرالیون، سویس، سلووینیا او جنوبی کوریا د امنیت شورا نور غړي دي چې په اعلامیه کې نمونه راغلي دي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیزي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلې دي. په دې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو پر رسمي وبپاڼه خپره شوې راغلي چې نوي مقررات چې پر پخوانیو هغو ورزیات شوي ثابتوي چې د ښځو د شخصي ژوند پر بیلابیلو اړخونو پراخ محدودیتونه لګیدلې او هغو کسانو ته چې د محتسبینو په نوم د ښځو ورځنی کړوړه ساری پراخ صلاحیتونه ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د اګست په 28مه په هغه ورځ چې طالبانو دا نوی قانون اعلان کړ امنیت شورا د دې قانون په مخالفت کې یو اعلامیه ترتیب کړې وه، خو دا اعلامیه د روسیې او چین له مخالفت سره مخامخ شوه. امنیت شورا هغه مهال د دې دوه هیوادونو نمونه نه و یاد کړي، خو غیر مستقیمه یادونه یې کړې وه چې چین او روسیه وایي دا د افغانستان کورنۍ مسأله ده. د امنیت شورا په بیگانه اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه غوښتنه شوې چې له خپل نفوذ څخه کار واخلي او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره هڅه وکړي. د امنیت شورا غړو همدراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له ماموریتونو پر ملاتړ هم ټینګار کړی. په اعلامیه کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ پر سفر د طالبانو د بندیز پریکړه بوګنوونکې بلل شوی او ویل شوی دی چې هغه ته باید اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته ولاړ شي څو خپل ماموریت ترسره کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي، د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځندوي. د اساسي چارو شنونکو د امریکا په وستکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. آزاد صاحب، خبرونه ته خیر راغلاست.
جوړ په خیر.
آزاد صاحب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه نوي قانون په وړاندې یو پریکړه لیک هم ترتیب کړی و، خو روسیا او چین ورسره مخالفت څرګند کړی و. اوس په اعلامیه باندې دغه بدل شوی دی. تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو شمېر غړو لکه چې په راپور کې مو هم واورېدل دغه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. د ګډې اعلامیه او د پریکړه لیک ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ آیا ولې د امنیت شورا کې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سخت چلند په وړاندې اختلافات شته، ولې په دې اړه یو توافق نشته؟
لبد مرغه هغه ډول چې ملګري ملتونه جوړ شوي دي او څنګه چې د سازمان تعریف شوی دی، او د کوم مسؤلیتونو او په نړۍ کې د کوم ګواښونو د مخنیوي لپاره چې جوړ شوی دی، هغه په عمل کې متفاوت دی. هیوادونه په ځانګړي توګه د ملګري ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي، هغه زبرځواکي هیوادونه په نړۍ کې، هغه تل لامدې پلیټ فارم د خپلو ګټو او د بل د مخالفت لپاره د پلیټ فارم کارولای دی. چین او روسیا دوه هغه هیوادونه دي چې نه یوازې په سیمه کې بلکې په ټوله نړۍ کې د نورو زبرځواکو هیوادونو لکه متحده ایالاتونو او د دې سي ائتلافیانو چې هغه د ناتو په ځواکونه کې هم د دې سره دي، د یو سره په ډیرای مسایلو کې اختلاف لري. نو یو دغه ټول نوې ستونزه ده چې موږ یې ملتونو هغه منشور چې د هغه تطبیق همیشه یا د هغه پریکلیکونه یا د منشور لمخې د دې عملونه تل سیاسي سوي دي. دا چې روسیې او چین دغه پریکلیک مخالفت وکړي، دا په خپل ذات کې د ملګرو ملتونو د لنومې نیولې د دې ترمنشو او د هدف مخالفت دی. هغه ځکه چې دا کورنۍ مسله نه ده. ملګري ملتونه د سازمان د دویم نړیوال جګړې دا دغه جوړ د هم دې د پاره د شپ نړۍ کې په هر چیرې چې هغه البته دغه منشور پرنا کې چې دا خپل اړیر مفصل د خپل کې د ټول وړ مهمه برخه د بشر حقوقونه دی، او بیا د بشر په حقوقونو کې ځانګړي فصلونه یا ځانګړي توجه چې سوي د هغه د میرمنو او د ماشومان حقوقونه ته سوي د برته په یومن رائټس کې. نو هر چیرې چې د حقوقونه نقض کیږي، هر چیرې چې دا حقوقونه پایمال کیږي، د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې البته عکس العمل وکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي. نو لهذا روسي او چین د ملګرو ملتونو د هدف او د نوم مخالفت کړی دی. اصلا نه یوازې د افغانستان کې د مسلې مخالفت، بلکې په ټوله کې د ملګرو ملتونو د دریز مخالفت کړی چې د دې افریقا سبي خبره ده سیاسي ده.
څه فکر کوئ چې د امنیت شورا دغه اعلامیه کوم تاثیر لرلی شي پر طالبانو؟ طالبان به دغه وروستی فرمان یا دغه وروستی قانون وزندوي؟
ګوري ملګری ملتونه خو له بده مرغه یو بل ستونزه ده چې ملګری ملتونه هیڅ کله د شي نافذه قوه نه لري. یعنی دا هغه سازمان نه دی چې د خپل اوامر یا خپل پریکړې هغه عملي کړي. مخکې تاسو په پښتنه کې یو بحث دا هو چې پریکړې او اعلامیه تر مېسته پیسته دی. پریکړې کې یو څه ډېر موثر ځکه دی چې ملګری ملتونه ټول ایجنسي یا بیا هغه سیمه یا هغه سیواته چې فعالیتونه کوي هغه ټول باندې اغیز کېدلی شي. اما اعلامیه دا ده چې د یو خبر ورکوي، یو خپل ځخت لري ورسې چې کومج باندې تاسو د کلنه یا کار سم نه دی لګیدل یا مرنی زری خوښ. نو د اعلامیه د پکلیک تر مېس خبراري ته پیل خو په ټوله کې د همدې اعلامیه هم بیل شک چې هغه څه طالبان غوښتل یې ته نن غواړي د رسمیت غوښتن د رسمیت پیژندنې غوښتنه هم دا نه ده نړۍ ته تعامل غوښتنه په دې ټول تاثیر کوي او طالبان به فشار لاړی شي. او په دې کې هم شک نشته چې د افغان میرمنو د سوند ته د افغان میرمنو چې کوم جبر لاندې حالت ژوند کوي لا به توجه د نړیوالو ته زیات شي. په دې کې شک نشته چې د اعلامیه تاثیرات مثبت دي.
دوی هم در از طالبان غوښتي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم اجازه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي. لکه څنګه چې خبري طالبان په هغه باندې بندیز لګولې ریچارډ بنټ باندې، او راتلونکي دوشنبه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوی او نوموړی خپل راپور هم وړاندې کوي. فکر کوي چې دغه ډول فشارونه به طالبان باندې کوم اغیز ولري او هغه به د خپل پریکړه بدل کړي؟ ریچارډ بنټ به اجازه ورکړي؟
شه ایواز د ریچارډ مثلا نه ده، طالبان خو پر هر هغه چې تاسو په ګډون تاسو په شمول په ازادي رادیو په شمول په ټولو هغه ژغونو پلیټ فارمونو باندې کېداري به کاشخاص یې غوونه بندیزونه لګولې دي چې هغه د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کوي. هغه که د راپور په شکل وي، هغه که د ژغ په شکل وي، هغه که د تصویر په شکل وي، په هر شکل چې وي، زه فکر ځکه ډېر نه کوم چې طالبان چې په تېرو درې کلو کې دوی ته وکتل سوله، یعنی هغه واکمنې ډلې په نړۍ کې که هغه حکومتونه دي یا رسمیت لري یا نه لري، مشروعیت لري یا نه لري، په یغو باندې دغه پرېکړې هغه مهال تاثیر کولی سي او د خپلو پرېکړو هغه پشا کېږي چې یغو ته د خپل هیواد منافع مهمي، د خپل ولس منافع مهمي. طالبانو په تیر درې کلونو کې د ټولې کړنې د افغانستان د ملي منافعو په ټکر کې دي، د افغانستان د ولس په ضرر دي، او د داشکاري چې د یو نیابتي ډلې په شکل لري څخه استفاده کیږي د ابزار په شکل، نو زه فکر نه کوم چې یا د ریچارډ ته اجازه ورکول شي یا د خپل پریکړو پر شا سي. موږ ولې د پی درې کوم کې چې دی په نوم چې کوم مشر دی هغه ټولې داسې پریکړې کړې دي چې هغه افغانستان هر ورځ کلونه نه لسیږي شاته بیايي او له ټولې نړۍ څخه انزوا ته بیايي، ولس صح متضرر کیږي، د افغانستان جغرافیه متضرر کیږي. اما د خپل همغه پریکړه ته نه یوازې شي دامه ورکړي، دا ورسره بل دغه په دغه پریکړه سره نورې راځي علامه پریکړه وکړي چې غیر منطقي دي. نو فکر نه کوم چې د خپل دری زواوی د دې څخه دا چې استفاده کیږي د لپاره لیږول څه ویل دا چې څه وکړي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو او د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد را سره و.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او سم یو نړیواله موضوع راخلو. راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونه په لوی دي زغړه کې د کډوالو کمپونو څخه وتلي دي، خو اسرائیلي پوځي چارواکو ویلي چې هلته عملیات لا هم پاتې نه دي رسیدلي. د دې عملیاتو تمرکز تر ډیره د جنین د کډوالو پر کمپو شاوخوا 40,000 کسان پکې اوسي.
د سحکاری چې اسرائیلی پوځیان بل نږدې یوې اونۍ عملیاتو ورسته پرون سهار په لویدي زغاره کې د کډوالو له دریو کمپونو وتلی وي. په دې عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان ووژل شول او پراخې سیمې وران شوې. په عین حال کې اسرائیلی سرتیرو یوه امریکایي میرمن په لویدي زغاره کې د یهودي میشتځایونو پر ضد د مظاهرې پر مهال په ډزو ووژله. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د شپږویشت کلنې ای سی نور ازګی ایګی د مړینې له کبله خوشینی ښودلې ده. په بیان کې د دې میرمنې چې پر امریکا سربیره یې ترکی تابعیت هم درلود د مړینې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه شوې ده. د لویدیځ غاړې د کډوالو په دریو کمپونو کې عملیات د غزې د جګړې له پیلېدو راهیسې په دې سیمه کې د اسرایلي ځواکونو تر ټولو لوی عملیات و، خو تېره شپه د اسرایلو پوځي ګاډي د جنین د کډوالو د کمپ د تلاشۍ له یوې پوستې څخه د وتلو په حال کې لیدل شوي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس یو خبریال ویلي دي چې پرون سهار وختي په کمپ کې دننه د اسرایلي سرتیرو د حضور هیڅ راز شواهد نه لیدل کېدل. د راپورونو له مخې د جنین د کمپ اوسیدونکي چې د اسرایلو د پوځ تر عملیاتو وروسته په خپلو کورونو کې بند پاتې وو راووتل. د چارواکو په وینا دا عملیات په تیرو څو کلونو کې تر ټولو ډیر ورانوونکي وو. د اسرایلو پوځي چارواکو ویلي چې د جنین، تول کریم او الفارا د کډوالو په کمپونو کې فلسطینی وسلوال په نښه کول څو د دوی په ټکو پر ملکي اسرایلیانو د حملو مخه ونیسي. د اسرایلي چارواکو په وینا د حمله په تیره بیا په غزه کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو له پیل وروسته زیاتې شوې دي. د اسوشیتد پرس راپور له مخې اسرایلي ځواکونه له تول کریم کمپ څخه پرون سهار او له الفارا کمپ څخه له هغه مخکې وتلي وو، خو د اسرایلو پاوځ پرون په یو بیان کې وویل چې په دې کمپونو کې عملیات تر اوسه پای ته نه دي رسیدلي. په بیان کې راغلي دي چې اسرایلي ځواکونه به د تروریزم پر ضد د خپلو عملیاتو د نتایجو تر ترلاسه کولو پورې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. د اسرایلو د تیرو لسو ورځو د عملیاتو ډیر تمرکز د جنین د کډوالو پر کمپو. په دې کمپ کې شاوخوا 6000 فلسطینیان اوسیږي. دا عملیات د هغې جګړې یوه برخه وه چې په غزه کې د تیر کال د اکتوبر په 8 پیل شوه. د دې جګړو پر مهال به د اسرایلو پوځ عملیات کول، فلسطینی وسلوالو به پر هغوی حمله کولی او د یهودی میشت ځایونو اوسیدونکو به بیا پر فلسطینیانو بریدونه کول. د فلسطینی روغتیایی چارواکو په وینا په دې حملو کې نږدې 900 تنه فلسطینی وګړي وژل شوي دي، خو په غزه کې بیا د تیرو نږدې 1100 میاشتو جګړو پر مهال د فلسطینی چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې له 40000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای د غلام خان بندر له لارې له افغانستان سره سوداګري اوس پراخه شوې ده. دوی وای خوشاله دي چې د اسناد له ورکړې وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو لارې دی او بل د هیوادونو ښارونو او منډو ته لار موندلی شي. خو دوی دغه راز غوښتنه کوي چې سوداګرو ته داسې قانوني اسناد هم ورکړل شي چې له پاسپورټ او ویزې پرته وکولی شي تګ راتګ وکړي. نور حال دې ازادي راډیو د مشال خبريال عمر وزیر په رپورت کوي.
د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې غلام خان د لارې افغانستان سره تجارت پراخ شوه. خوشاله دي چې یاد بندر د لارې تجارت کې ورپېښستونزې دواړه لوري حکومتونو کمې کړې دي. تجاران وای چې افغاني ګاډي پاکستان حکومت د غلام خان نه دیخوا پاکستان ته نه پرېښودل، چې بیا پاکستانی ګاډي هم د پولې پورې بند شوي ول او اوس افغانستان نه مال راوړونکو ګاډو ته پاکستان حکومت تجارتي اسناد ورکړي چې د پاکستان ټولو شهرونو ته تللی شي. تجاران وای چې د نوي سهولتونو سره تجارت پراخ شوی دی. زیاتوي چې تاجرانو ته لا هم د پولې پورې تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې اجازه نشته. غوښتنې کړي چې تاجرانو ته هم قانوني تجارتي اسناد جوړ شي چې دوی هم په اسانه تګ راتګ وکړي، نو دغه تجارت به نور پراخ شي. د وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې خوشاله دي چې دواړه لوري مال وړونکي ګاډي اوس په تجارتي اسنادو هر شهر ته ځي. که نور سهولتونه او تاجرانو ته هم د تګ راتګ سه مخصوص اسناد ورکړي، نو تجارت به نور هم پراخ شي او دواړه لوري حکومتونه او ولس په ګټه بوي.
افغانۍ ګډه پاکستان ته په نشور ارتلای وو، پاکستانۍ ګډه افغانستان ته پابند. الحمدلله نن چې کومه دوکانه د ټریډ کا غزوه ته شریک کاروبار ان شاء الله ډیر پرمختګ وکړو. د غلام خان په بارډر باندې یو مسالې دو چراش ډیر په زیاته او د سکین یو دا و راش په زیاته په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړ دي. میز د حکومت نه دا غشتنه کی چې د سکین نه دا ډبل شي او تجرونه تا دا وزه و یا سکردین خصوصی ملاوشی چه تجر تاگر تاگ پازو دا توگا بنده کرایش یو خصوصی کارد یا بلس طریقه ترتیب دا وطا ملاوشی.
دا شمالی وزیرستان سوداگر و اتحادی جنرل سیکتر کمرزومان مشال ریڈیو تا وویل چه غلام خان بندر که دا سانتیا و سرای تجارت پر مخت لله. دا دوارو لوری نا مالوڑون کی گاڑی اوز دا طولو شارو مندیو ترسی. تماکړی چې دواړه لوري حکومتونه باندې نورې اسانتیاوي هم جوړاوي.
یو مسله چې وا د یو حادثه شوې ده چې د ټریډ ولا کیم کاغذي افغانی ګاډی ته ورکوي او پاکستانی ګاډی ته، چیرې په وجه سره افغانی ګاډی کولای شي چې د پاکستان هر شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي او دغه سي پاکستانی ګاډی ها کلای شي چې د افغانستان هر کو شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي. کیم د پراسیس دای د ډیر د کاغذ ورکول اړ اسلو د پچ د پراسیس کیم نه دغه ته تیز کو چې کم سے کم یو هفته شي کاغذ ورته ملوي دای شي. ته عام خلک د تاګرو تاګ د پورا او خصوصا د تجرون د پورا ډیره غټه مسله دو چا د ویزې د تاګرو تاګ مسله دو.
غلام خان بندر دوړه لوري نه مال وړونکو گاډو د کلیر کور او عملې یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د زیات چیکینګ د عملې د کمی د گاډو نه پرېښودلو او نورو ستونزو په وجه تجارت ډیر کم او سست و چې نن ښه شوی دی. پاکستانی ګاډي افغانستان او د پولې پورې نه دیخوا افغاني ګاډي د پاکستان هر شهر ته اوس تللو اجازه شوې. په بندر کې په نورو اسانتیاو باندې هم کار روان دی. تما کړی چې د غلام خان د لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت به نور هم پراخ شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د زړو راډیوګانو لپاره زوس سره زر ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګڼ کسان له بې وزلي او بیکاري کړیږي، خو دې کوچني کاروبار هم ځینو کسانو ته د عاید یوه سرچینه برابره کړې ده.
دلته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځینې افغانان د زړو راډیوګانو په سپړلو سره د سرو زرو په لټه کې دي. دوی د زړو راډیوګانو له پرزو یو اندازه سره زر ترلاسه کوي. دغه کسان چې د زړو راډیوګانو سپړلې په کیسه بدل سوي وای، د یوې میاشتې له خواري وروسته اله یو سل پنځوس ګرامه سره زر برابروي. یو پنځوس کلن سید ولی له ځینو نورو کسانو سره یو ځای د سپین بولدک ولسوالۍ د بازار په یوه کونج کې په دې کار بوخت دی.
په میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه دونه زر ملاویږي، او مس چې دي موږ مس نه باسو، مس چې دي هغه بیا نور خلک یې باسي، هغه دي پاکستان ته یا د لیب مثلا خلک چې رانیسي هرات کې یو غټه کارخانه ده په هغه کې باسي.
خو د سرو زرو دا لږه اندازه هم په هره راډیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده شوې ده. نوې ټکنالوژي د راډیوګانو د تولید شرکتونو ته دا امکان برابر کړی چې له ارزان قیمته فلزاتو او د عصري راډیوګانو له پرزو کار واخلي. سید ولی چې په لسګونو زړې او عصري راډیوګانو یې د سرو زرو د ټوټو د موندلو په نیت خلاصي کړي وایي.
دا به غټ نشي، ولې په دې دا چې دی نوې ماډل چې راځي، نوې ماډل شي کې دا دونه پیدا من نه دی، هغه نوې ماډل شان چې دی هغه ډیر کمزوري دي، مثلا دا زر نسته پک شي او دا به زوم ختمي جنور د ترکیب ونه کی.
خو دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپان کې په تولید سویو راډیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي. محمد یاسین بلکې سبګر دی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په خپل کوچني کارځای کې له زړو راډیوګانو تر لاسه سوي سره زر ویلې کوي. هغه وایي
چیزې کې جنسای برغي باشه
له جاپان راغلو ټولو برقي وسایلو لکه ریموټ، ټلویزیون، لپټاپ، موبایل او نورو کې سره زر موندل کیږي، خو چینایي جنسو کې بیا سره زر نشته. اوس تاسو خبر یاست چې جاپانی تولیدات بازار کې مخبوره کېدو دي او ځای چینایي تولیداتو نیولې، خو چینایي جنسو کې طلا نشته. یو خبره ده چې په جاپانی تولیداتو کې هم وسوغ مره سره زر نه پیدا کیږي.
پس مين بولده کې د سرو زرو د ټوټو کسب کاران له راډیوګانو تر لاسه سوي سره زر په دودیز ډول ویلي کوي، بیا ورڅخه د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بیا یې په بازار کې پر زرګرانو خرڅوي. دا مهال د سرو زرو معیار ته په پام د هغو یو ګرام له پنځو زرو پنځه سوه افغانیو نیولې تر پنځو زرو او اته سوه اتیا افغانیو پورې پلورل کیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د قرغیزستان حکومت د طالبان نوم د تروریستي ډلو له فهرست څخه لری.